د اعتیاد له شرم په غم او خادی کې ګډون نسم کولای.
فکر کلی کې مثلا مخته شو ک به یو مړی به وشو مثلا نو اول خو به تلو قبر کلو ته کا باغه ته نو نو د هغه جنازه کې شرکت کوو. ولې د نشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
مورې نشم پاتېدلی، پښې مې سخت درد کوي، هډوکې مې زه چې وایم مات شول.
پخوا خو سم وې، دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت رانږدې سوی دی، خو بزګران وایي چې تر اوسه دوی ته د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه خبر نه دی ورکول سوی. د روزګان ولایت ځمکوال او بزګران وایي چې دوی یوازې له رسنیو څخه اورېدلي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو تر اوسه دوی ته په رسمي ډول څه نه دي ویل سوي او دوی ته د کوکنارو د کښت بدیل هم نه دی ورکړل سوی. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې بزګرو او عامو خلکو ته د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه پوره پوهاوی ورکول سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په کندهار ولایت کې د میوند ولسوالۍ یو بزګر دی چې خپله زراعتي مځکه د کښت او زراعت لپاره چمتو کوي. عبدالقیم چې څو کاله مخکې او سږ کال د حمل په میاشت کې په خپله مځکه کې کوکنار کرلی وایي چې تر اوسه دوی ته په رسمي ډول د طالبانو حکومت او ځایي ادارې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه څه نه دي ویلي. طالبان مشر روان شمسی کال د حمل د میاشت په 16مه نیټه د یو فرمان په اعلانولو سره د نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق منع کړل، خو اوس چې د دې فرمان شپږ میاشتې پوره سوي د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د کوکنار بدیل کښت یا بدیل معیشت په برخه کې د بزګرو سره مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه ویلي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان د دې سبب سوی چې په افغانستان کې د یوه کیلوګرام وچ تریاکو بیه 190 ډالرو او یوه کیلوګرام تازه تریاکو بیه 128 ډالرو ته پورته سي. د روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ یو بزګر نقیب الله تر اوسه پرېکړه نه ده کړې چې په خپله مځکه کې څه شی وکړي، ځکه دی وایي د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان یوازې له راډیو څخه اورېدلی، خو د طالبانو حکومت له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
د راډیو د لارې مې اورېدلې دي چې طالبان اعلان کړی دي چې تاریخ بند مې کړی، چې تاریخ بند سیم دا خلک ټول د مشکلات سره مخ دي. زموږ سره یو کومک وکړي، زموږ سره داسې کومک وکړي چې هغه د تاریخ کو رقم کار مشته وکړي، یا یو تخمونه راکړي چې هغه د تاریخ کو رقم کار مشته وکړي. که تاریخ نه وي کوډونه وشان ګران چې غنم خو مشته خپل هیچی لانه جوړي، ځکه د ټکټر او د کوډ روپۍ مشته غنم نه سره جوړولی.
د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې منیات رفتار رئیس حسیب الله احمدي بیا وایي چې بزګرو او عامو خلکو ته پوره پوهاوی ورکول سوی دی.
له هغه وخت څخه وروسته چې د جناح محترم امیرالمؤمنین لخوا د نشي توکو د بندېدو په اړه فرمان صادر شو، د هغه څخه وروسته د کورنۍ چارو وزارت د نشي توکو سره د مبارزې معاینیت د محترم مقام په هلو ځلو سره په ټول هیواد کې د قومي مخورو بزګرانو عامو خلکو سره مجلسونه ترسره شوي او د نشي توکو د بندېدو په اړه دوی ته پوره وضاحت او خبرتیا ورکړل شوې ده.
د طالبانو حکومت له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د کوکنارو د بدیل کښت او نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرنۍ مرستې په تېره بیا ګاونډیو هیوادونه مرستې ترلاسه کړي، خو تر اوسه یوه هیواد هم په دې برخه کې عملي مرسته نه ده کړې.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟ دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سره سره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د کښت نوی فصل رانږدې سوی دی. موږ په دې سیمو کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژۍ پخواني معین ډاکټر محمد ظفر سره مرکه کړې ده. له ښاغلي ظفر څخه مو پوښتلي چې د کوکنارو د کښت په اړه د طالبانو د مشر فرمان څومره بریالی دی؟ دا چې اوس هم په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي علت یې څه دی؟ ښاغلی ظفر لومړی زموږ دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه د طالبانو د مشر فرمان څومره عملي دی؟
اصل خو د طالبانو د پخواني حکومت د امیرالمؤمنین ملا عمر صاحب د امر مطابق په 2001 کې هغه ډېر ښه عملي شو او خلکو ورته لبیک وویل، نو دغه کوکنار د دوی په ساحه کې ونه کرل شول. خو اوسنی پخوانی حکومت کې فرق دا دی چې هغه ډېر متشدد و، خلکو ورته په شدت سره غوږ نیوه او ډارېدل، خلکو وکولی شول چې هغه کوکنار یا نور نشه توکي ونه کړي. دا وار سره د دې چې طالبانو بالکل هماغسې امر کړی دی، امیرالمؤمنین فرمان ورکړی دی چې دا به نه کرل کېږي، خو د دوی عمل د پخوا په شان ډېر شدید نه دی، یعنی د پخوانی حکومت په شان. او بل دا دی چې د دوی ترمنځ د مشرانو یا د کشرانو په منځ کې بعضې نورو مسایلو کې اختلاف د دې سبب شوی دی چې خلکو ته دا جرأت ورکړی دی چې د دوی فرمان ته هغسې ځواب ونه وایي لکه کوم چې په پخوا کې ویل کېده. د دې په څنګ کې د خلکو مجبوریتونو، غریبۍ او دا مشکلات هم، یا د بدیل کښت نشتوالی، دا ټول هغه عوامل دي چې د کښت مخه نه دی نیول شوی. هغه څه چې د خلکو توقع و، زموږ هم دا توقع و چې د دې فرمان په نتیجه کې کېدای شي ډېر جدي عمل وشي او خلک ونه کولی شي چې مخدره توکي وکړي، خو متاسفانه تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړي.
علت د نه جدیت کې ګوري ډاکټر صاحب تاسو، ځینې بهرني تحلیلګران په دې نظر دي چې طالبان د جګړې په مهال چې له مخدره موادو سره ډېر دوی ارتباط درلوده، اوس هم یو تعداد کسان نشي کولی چې له دې عایداتي منبع څخه فاصله واخلي. تاسو یې ملت په همدې کې ګوري چې جدیت نشته؟
یو خدا ده چې دوی په د مخدره موادو نه د پخوا هم دوی ګټه اخیستله، اوس هم یو تعداد خلک طبیعي ده چې په کې دي. بل دا ده چې د دوی هغه صفوفو کې هغه سې تعهد نشته لکه څه چې د مخکې هغه کې، اوس هغه اختلافات واړه واړه اختلافات د دې سبب شوي دي چې دې مسلې ته داسې ډېر جدي ځواب نه ویل کېږي. یعنی واړه طالبان چې دي یا نور هغه کسان چې په دې مسائلو کې دخیل دي، هغوی د دې مخالفت شاید وکړي. د مثال په توګه حاجي بشیر دوی را خلاص کړ، خو هغه د مخدره توکو د قاچاقبر په صفت په امریکا کې نیول شوی و. نو هغه د دې سبب شوی چې تېر حکومت د پخوا ملا عمر سره ډېر زیاته مرسته کوله او هغه اقتصادي اغېز هغې په لاس کې و. نو دا هم یو دلیل کېدلی شي چې د دوی په صفوفو کې داسې کسان چې د دې شیانو سره مستقیما لاس لري او یا د دې نه ګټه اخلي، دا هم یو د دلایلو نه کېدی شي. بې شکه
د کوکنارو د کښت په سیمو کې اکثره سیمو کې داسې هم ویل کېږي چې دوګونې برخورد هم کېږي، ځکه راپورونه داسې دي چې د لویو لارو په امتداد کې دلته کوکنار کرل کېږي، مخه یې نیول کېږي، اما په لرو پرتو سیمو کې لا هم سیمه ییزې ادارې دوګونې چلند کوي او د کوکنارو له کښت سره په هغه ډول چې لازمه ده برخورد نه کوي.
اصلا دا دوګونې چلند نه تنها چې اوس کې، پخوا هم کېده، او هغه د دې سبب شو چې خلک اطاعت ونه کړي د دې عوامرو ته، ځکه هغوی پوهېده چې ما سره داسې چلند کېږي او بل سره بل. نو خلکو تقریبا یو څه بغاوت کاوه، او اوس هم دوګونې چلند یوازې د تریاکو په کرلو کې نه دي، په نورو مسایلو کې هم داسې شته چې هغه څوک چې د دوی نږدې کسان دي هغوی سره مرستې کېږي وا چې نه دي هغې کله چې موږ د رادیوګانو نه اورو. خو دوګونی چلند بشک منفی تاثیر کوي د کوکنارو په کښت باندې، او خلک مجبوریږي چې هغه وکړي، ځکه دوګونی چلند خپل افغانانو لپاره یو 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 سوال دی.
که د بزګرو مسالې ته راشو، ډاکټر صاحب، څومره شرایط دي ته آماده دي ستاسو په نظر اقتصادي وضعیت، ټولنیز وضعیت ته په کتو په افغانستان کې چې بزګر د کوکنار له کښته لاس واخلي، او کومې لارې چارې داسې شته چې د طالبانو حکومت وکړی شي بزګرو ته دا قناعت ورکړي دغې په وسیله چې نور کوکنار ونه کړي؟ ځکه تر اوسه پورې نه بهرنۍ مرستې جذب شوي دي په دې برخه کې، او نه حکومت عملا په دې برخه کې بزګرو ته بدیل کښت او بدیل مرستې معرفي کړي دي.
زفکم د خلکو ژوند خو واقعا ډیر سخت شوې ده. پخوانه قیمتي زیاته شوې ده، د کارونو نشټوالی دا ټول هغه سبب دی چې خلک ډیر مجبور حالت کې ژوند کوي په افغانستان کې. د بدیل کښت مسلې سره خو زه په شخصي لحاظ ډیر زیات موافق ځکه نه یم چې په تېر حکومت کې هم بدیل کښت هم ورکول کېده، هم نه پکې مشکلات هم وو خو نتیجه یې نه ورکوله، ځکه دا قانون یو مسله ده. که دوی جدي داسې فکر وکړي چې یار موږ خامخا حل کوو، که خلک غریب وي که ماړه وي هغوی به دا کښت نه کوي، په عوض به بل څه وکرل شي. خو اوس د خلکو غریبي او نه جدیت د دې سبب شوی دی چې دا کښت کرل کېږي.
اقلیمی بدلون ته هم ډیره اشاره کیږي ډاکټر صاحب، چې د وچکالی زیږولی او بل اقتصادي مشکلات خلکو ته پیدا کړي دي. خپله د اقلیمی بدلون څونه په افغانستان کې محسوس دی، خصوصا د کوکنارو د کښت د دوام په برخه کې چې نور محصولات ډیر اصل نه ورکوي او په دې برخه کې هغې ته ډیره توجه نه شوې د وادې لپاره، او برعکس بیا په د اوبو په نشتوالي کې او د نورو اقلیمي ستونزو په برخه کې کوکنارو ته د کښت زمینه ډیره برابرېږي.
اقلیمی بدلون خو په افغانستان کې بالکل زراعت ډیر خراب کړی دی، او اوسنی مشکلات خو تاسو وینئ چې نور مواد و هم کرل شي هغه یا سیلاوړي یا وچکالی وي. خپل کوکنار نسبت نور موادو ته، یا غنم یا جوارو یا نور مواد چې دي، داغو لږې اوبه غواړي. یعنی وچکالی خپل زمینه دې ته مساعدوي چې خلک کوکنار وکړي یا هغه شیان وکړي چې هغه کمې اوبه غواړي، او دا پکې خامخا تاثیر لري.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د الکترونیکي سګریټو څکول د تنفسي او اوږدمهاله ناروغیو سبب کیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو تازه ترسره سوې څېړنه ښیي چې د الکترونیکي سګریټو څکول د انسان تنفسي لاره بندوي او په اوږد مهال کې د ساه لنډۍ ناروغۍ ته لاره هواروي. په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو متخصص ډاکټران وایي چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې ډیری ځوانانو د الکترونیکي سګریټو څکولو ته مخه کړې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنې د امریکا د متحده ایالاتونو په ماسچوس ایالت کې د هارورډ پوهنتون په همکارۍ په یو عمومي روغتون کې د روغتیایي معاینات په وسیله پر هغو څلورو کسانو ترسره شوې چې الکترونیکي سګریټ څکول. په دې لړ کې هغه خلک چې معاینه شوي، هر یوې له دریو څخه نیولې بیا تر اتو کالو پورې الکترونیکي سګریټ څکولي او د ساه لنډۍ له جدي ناروغیو څخه ځورېدلي وو. په ماسچوس روغتون کې د تنفسي سیستم متخصصو ډاکټرانو موندلي هغه څوک چې الکترونیکي سګریټ څکوي، لومړی تنفسي سیستم تخریش یا خارښ پیدا کړی او د وخت په تیریدو سره د تنفس یا سا ایستلو لاره تنګه شوې چې په دې ډول د ساه لنډۍ یا نفس تنګۍ ناروغي ورته پیدا شوې ده. په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو متخصص ډاکټران وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هم د الکترونیکي سګریټو څکول ډیر شوي دي. د غیر ساري ناروغیو د درملنې متخصص ډاکټر سید حبیب اروال وایي چې الکترونیکي سګریټ د عادي سګریټو په شان نیکوتین لري او د انسان روغتیا ته هومره زیان لري لکه څنګه چې عادي سګریټ لري.
د دې په جوړښت کې 80% نیکوتین استعمالیږي. دا کېدای شي د ګاز په شکل کې، کېدای شي مایع په شکل په دې کې استعمال شي. د برقي سګریټونو استعمال ټول هغه زیانونه لري کوم چې د نورو عادي سګریټونو څکول لري. اما اوس تحقیقاتو دا ثابته شوې چې دې مواد هم سرطان زادي. یعنی ما کوم سرطان چې تمباکو نه پیدا کیږي، هغه مواد چې په دې کې استعمال کیږي بر علاوه دې نه چې اعتیاد رامنځته کوي، بلکې دا د سرطان د زیږیدو سبب هم کیږي.
په 1400 شمسی کال کې د مخکینی حکومت د چړونو لمخې د افغانستان د نفوسو 8.5% خلکو له تمباکو څخه استفاده کوله. د دې چړنې پر بنسټ په افغانستان کې د 21% خلکو مړینه له دې عمله وه چې مواد د دود په شکل استعمالول. خو په افغانستان کې هغه مسؤل ادارې او بهرني بنسټونه چې په دې برخه کې فعالیت کوي تر اوسه نه ده څرګنده کړي چې په افغانستان کې څومره خلک الکترونیکي سګریټ څکوي. خو د روغتیایي مرکزونو د دخانیاتو له مراجعینو څخه څرګندېږي چې دوی د ناسمو باورونو له مخې د عادي سګریټو تر پرېښودلو وروسته الکترونیکي سګریټو ته مخه کوي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدل چې د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروری دی؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالقدوس سعادت خبرې واورو.
عامه پوهاوی مونږ کولای شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د ازدار په اکله خبرې وکړو. دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتبو ته جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د ازدار په اکله خبرې وکړو. دا هم مونږ عامه پوهاوی ولې شو او نور د تلویزیون له طریقه د رادیو له طریقه د اخبار له طریقه د پوسترونو له طریقه مونږ کولای شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسو. د ساعتامي وزارت تر څنګ نور زیرفت ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالی تحصیلات، د مخدره توکو وزارت، اطلاعات و فرهنګ د ټولو په دې برخه کې رول لري چې زمونږ همکاران دا مسئولیت لري چې وقایوي او تدوی په برخه نه علاوه د عامه پوهاوی په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطح کې، د مکاتبو په سطح کې، د مدني فعالینو په سطح کې لاړ شي او عامه پوهاوی وکړي تر څو د مخدره موادو د ازدار په حقله د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه حقینو سره عامه پوهاوی کې د کوکنارو د کښت د بدیل په اکله خبرې کوي. داسې انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کوي د دې مسله کې عامه پوهاوی ورکوي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی. د حج او اوقاف وزارت ډېر خاص رول په دې کې لري، خصوصا د جمعې منځونو په خطبه کې که چېرته د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره تشریح کړي دا به ډېر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعې منځونو کې ډېر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره خلکو ته تشریح شي انشاءالله چې ډېر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره موادو د توکو په اضرار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقه د ساعت عامې وزارت له طریقه یا د نشه یي توکو د وزارت د مبارزې پرسنل له طریقه مسلکي شي، هغوی لپاره خاص کتابونه چاپ شي. هغه نه وروسته دغه نوی نسل یعنې دغه د مکاتب شاګردان چې څومره د مخدره موادو د اضرار په اړه پوه شي انشاءالله چې مفیدیت به ډېر زیات وي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد طاهر له 10 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په ایران کې یې ټوکران خرڅول او کار یې ښه جوړ و، خو هلته د مستۍ او بې پروایۍ له امله معتاد شو. محمد طاهر چې ډېرې پیسې یې پر نشو ورکړې زیاتوي چې نشو له پښو غورځولی او اوس د بل لاس ته محتاج دی. دا چې محمد طاهر د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
په ایران کې بس اخته په تاریاکو شولو بس تاریاکم وهلو د هغه نه پس لدې چې داسې افغانستان ته راغلو نو دلته بیا په پوډرو په شیشه او په دې شیانو هم اخته شولو. نو دا 10 کاله کېږي چې په غم کې کړي. موږ دغه ایران کې هم چې و موږ دغه شغل چې و دا رخت هم خرڅو. بس داسې هر کلي ته او هر کور ته به چې لاړو د دې مثلا هغه بهترینه پذیرۍ چې د تا نه کوله نو تا ته به ګاژډبه مخکې کېښودل او تاریاکو سیخو بس دغسې پکې اخته شولو. نو موږ هم یو هغه وخت کې موږ هم ځواني وه موږ ویل زه ډېر وخت ته 15-16 کاله موږ دا تاریاک هم کشکاګل هم خو په دې نه پوهېدلو چې عمل څه ده. بل مثلا دغه نیشه خپله چې ده دا نیشه مثلا استۍ مثلا او د مستۍ نه کېږي ښه نشه خو پر وجود ډېر تاثیر کوي. پخوا خو مثلا تکړه و او اوس ضعیف شوی یاست نو تاثیر خو خامخا کوي. او بل زما اقتصاد تقریبا 15 کاله په ایران کې وم. نو د کله چې د کرزي حکومت شو بس زه د ایران نه بیرته راغلم ما سره تقریبا 10 لک روپۍ افغانۍ مثلا د ایران نه راوړې وې. نو دلته ما بیا یو ګاز موټر واغیست داسې فکر وکړه چې ما پې نه یې کړی او لس 15-16 لک به مې په هغه هم کار کړی ټول په همدانې شو لاړلی و. بس اوس نو مثلا هغه بس د هغې نه مې یو آلټو موټر واغیست لین مې چلو او د هغه نه نو اوس رسېدلی اوس یو زرنج ته که موږ نشه نه کوله بیا د ما اوس 10-16 د ما د کور مخکې ولاړ وی ولې موږ دنه چې جیک شو بس په ځمکه یې ووهلو اقتصاد یې د موږ 0 ته رسولی. ما دغه میاش مخکم یو چرای توپک په 1.5 گرام دما اور کړه چې 400 روپۍ کی چرای توپک چې بیخی ارزش شونه لري نو لاس 15000 خو ارزش لرلوده. اوس په هغه زوی زیاتی نور موږ نه پریدي چې دیشی ته مخه کو زوی ته موږ شرم استو زیاتی نور مثلا زوی مثلا که قاری قران بشي که بیخی د اخیری درجه د سیمان سیبی ته مو رسیږي نو اخیری او سړی ورته وی پلار د پوډری د نو هغه پاغ سانه کې پاغ مجلس کې پزما کنه نو زی نو هغه خور سره خوري کیږي. نو د باندې هم د ما بچی ډیر زوریدل چې مثلا زه د هر رقم خلکو سره یا ما پسې راتله یا زور پسې تلم په کور کلی کې مثلا مخکې چې وک یو مړی به وشو مثلا نو اول خو به تلو قبر کلو ته که به هغه ته نه وه نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو که جنازه نه وه نو مثلا هغه سبا خو به پاتیا ته تلو ولې د نیشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې هم غم پاتې او هم خادی پاتې ده دغه نشهیي سړی خپله ګوشهګیري یو ګوشه جای پیدا کړي او خپل نیشه وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل ماښام روغ او جوړ ویده کیږي خو کله چې سهار مور له خوبه راپورته کوي نو نشي راپورته کېدی او ډیر په تکلیف وي. دا چې اجمل ولې داسې ناڅاپه ناروغه سو د دې ناروغۍ تر شا کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
کښېنه زویا، سره غرمه ده، پخوا به وختي را کښېنستلې.
وی مورې، نه شم پاڅېدلی، پښې مې سخت درد کوي، هډوکې مې زه چې وایم مات شول. وی
پخوا خو سم وې، دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې؟
څو ورځې کېږي چې هډوکې مې ډېر خوږېږي، خو ما ځان ورته ټینګ کړی و، اوس یې بېخي له پښو وغورځولم. ټوله شپه مې د هډوکو د درد له لاسه ولاکه خوب کړی وي.
وی سویا، مور دې در تا قربان شي، په دې ځوانه ځواني کې دې څنګه هډوکې خوږېږي؟
نه پوهېږم مورې، ډېر زیات په تکلیف یم. وی
ته ودرېږه چې زه دې پلار ته وږغ کړم. حاجي صاحب، وو حاجي صاحب،
څه خبره ده؟
ته ژر راشه، په هلک څه شوي دي؟ وی خدایا، ته خو شکر روغ او جوړ وې، څه در وسوه؟
څه خبره ده؟
ته وګوره هلک، ټوله شپه د هډوکو د درد له لاسه خوب نه دی کړی.
زویا، څنګه داسې یو دم ناروغه شوې؟ ماښام خو روغ او جوړ وې.
نه پوهېږم پلاره، هډوکې مې داسې درد کوي زه چې وایم په ساتولو ټوټه ټوټه کړي دي.
ښځې، ته څه شی کوې چې په صندوق کې لوېدلې؟
دلته مې لږ څه کپه ایښې وه، هغه را پیدا کوم چې اجمل ته یې ورکړم، ګوندي وي چې درد یې لږ څه ورسره آرام شي.
دا درد په کپه ماپه نه ښه کېږي، باید د هډوکو ډاکټر ته یې بوزو. ته پالک پام کوه چې زه موټر راولم.
سمه ده.
راځي
ډاکټر صاحب، اجازه ده؟
راځي راځي، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. راځي راځي، حاجی صاحب راځي، دلته پر دغه چوکۍ کېنه. راځه بچی، ته پر دغه بلې چوکۍ کېنه.
سمه ده ډاکټر صاحب.
ښه حاجی صاحب، څنګه شو؟ معاینات مو وکړل؟
هو ډاکټر صاحب، ومو کړو.
ته راپور راکه.
دا دی ډاکټر صاحب، واخله.
اجمل بچیا، کومه نشه خوبه نه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ نشه نه کوم.
ډاکټر صاحب، دای شکر دی نشه نه کوي، خو دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
تاسو چې پرون راغلاست او هلک وویل چې زما هډوکي درد کوي، ما ته لږ شک را پیدا شو.
څنګه شک ډاکټر صاحب؟
د څه شي شک درته پیدا شو ډاکټر صاحب؟
هلک شکر دی ځوان دی، په ځوانۍ کې چاته د هډوکو ناروغي چندان نه پیدا کیږي. بیا مې فکر وکړ چې زمونږ په وطن کې خو اوس نشې هم ډېرې شوې دي، داسې نه وي چې په نشو اخته شوی وي. هغه و چې د نورو معایناتو تر څنګ مې د نشې معاینات هم درته ولیکل.
نو اوس په معایناتو کې څه لیکل شوي دي؟
زما شک بی ځایه نه و
ډاکټر صاحب، زه پوه نه شوم څه خبره ده، زما په زوی څه شوي دي؟
خبره داسې ده چې اجمل په پوډرو معتاد شوی دی، د معتادینو هډوکي کمزوري کېږي، له همدې امله اجمل ته هم د هډوکو درد پیدا شوی دی. هډوکې یې کمزوري شوي دي.
څه شی؟ زما زوی پوډري شوی دی
ډاکټر صاحب. دا څه وایې؟ زه هیڅ نشه نه کوم.
بچیا، معاینات دروغ نه وایي. دا دی، دلته هر څه ښکاره لیکل شوي دي، که مو زړه ته نه لویږي بل ځای هم معاینات کولی شئ. حاجي صاحب، ته نه وې خبر چې زوی دې پوډري شوی دی؟
یاره ډاکټر صاحب، داسې لږ ورباندې شکي وم، ځینې خویونه یې د نشیانو غوندې وو، خو ثبوت مې نه درلود، ځکه مې څه نه ورته ویل.
دا دی، اوس خو دې ثبوت پیدا کړ، د هډوکو دوا درته لیکم، هډوکې ژر جوړېږي، خو د نشې علاج تر دې ډېر ضروري دی. که علاج یې ونه شي نو په نورو ناروغیو هم اخته کېږي.
ډاکټر صاحب، دغه مې ځوان زوی دی، دغه مې اوږه ده، نور اولادونه مې واړه دي. خدای به کوي ته به کوي، د علاج لارې راوښیه.
دا دی، زه پر دې کاغذ د معتادینو د علاج د شفاخانې پته درته لیکم، هلته یې بوزه. اوس لا نشې ډېر نه دی ځپلی، علاج ډېر ژر کېږي. که ډېر وخت ور باندې واوخت بیا به علاج ګران کار وي. خو یوې بلې خبرې ته هم پام وکړئ.
کومې خبرې ته ډاکټر صاحب؟
هغه دا چې د زور علاج ګټه نه لري. باید اجمل خپله اراده وکړي چې تر دې وروسته نشه نه کوي.
ولا څه ووایم، دا نو په ده پورې اړه لري.
ډاکټر صاحب، زه نور له دې غم لړلې نشې څخه بیزاره یم. که زه خبر وای چې نشه مې دومره په تکلیف کوي، ولا که مې لا نوم اخیستی وای، زه په خپل حاضر یمه چې نشه پرېږدمه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.